السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړي شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری آژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې ویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرسته ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزې ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی لوران د احساس دی او د مرسی کورپس په نوم یوې موسسې سږ کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچ شي. د دغه شرکت مسؤلانو نن د طالبانو د اقتصادي مرستیالۍ له مشرتابه سره کتلي او ویلي دي چې اړوند ټیمونه به تر 2 اونیو پورې د دې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړ. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښشوي جرم په ځای کې په دار وزړول شو. دغه کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. دا پر روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ایران کې ترسره کیږي. دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوالو بشري قوانینو ته بې اعتنايي بللې او نړیوال ټولنې غوښتي چې د دې ډول پیښو په وړاندې جدي خبرګون وښيي. ایران له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنځشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل اټوغندي آزمایي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیل په بریدونو کې د هوایی دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 3000 سمندري ځواک لري چې په 13 جون میاشت کې اسرائیل سره د بریدونو پر مهال په ظاهر له هر ډول لوی حمله څخه ډډه وکړه. د غزواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې غزمی کوي. او د اوکران د جګړې پایتر رسیدو ته د نړیوالو هڅو پتراس کې روسي تیر شپه د اوکران پر خارونو د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړې دي. د جرمني خبری آژانس نن پنځشنبه د اوکراینی چارواکو په حواله ویلي چې د هوایی دفاع سیستم د روسي شپږ سو څوار لس بي پيلوټ الوتکې او توغندي کشف کړي. اوکراینی رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لویف کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. پرون ماخام په اکثرو خارونو کې خلکو ته د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی وو او ترې غوښتل شوی وو چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د تیر شپې بریدونو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم. جوړ رو خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه. نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمکسره میل منده. دغه تکړه ایرچی پخوا په افغانستان کې اوسېدله، اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. مراتزه په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دي په خیر. یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو. ډیره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونه ته.
ډیر زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسو او د ازادي رادیو درناوی دونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه د سیفد خبرونې پایل لایو کل شعر نام د سیفد په دې کل غا کې وکړو.
ولنه زه خو ځان ته شاعر نه سم ویلې، ځکه چې زه په لیوال کې نه یم، ځان نه شم حساب ولې دا چې تاسو ما ته د شعر نمره دی ریزات او ځخ د ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند د مال ژوند یو مهمه برخه ده. خو به هم له تاسو مننه، ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اوریدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هغه به تاسو
حتما
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعر نه یم شعرونو سره مینه لرم، شاعر نه یم شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بی حد راته ګران یشنا، ته باور وکړه چې بی حد راته ګران یشنا، ستانه بغیر کبل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی ویم د شپې نا وخت مر ازته، دا غزل می افغانستان کې لیکلې و. حالات خراب دی ویم د شپې نا وخت مر ازته، دا چې سهار له کوره وزینو ما خام راځي. له ډیره وخته سهار په انتظار یم زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپل ډیر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډیر کله هڅه کوم هر څه تم دا غزل وایم.
ډیره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل، او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و. کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخته پوښتنه بالکل. دا سړی باید ونه وایي هېڅکله کنه چې
نه ما نه ده کړې،
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه کړې طبعاً، دا ژوند دی چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل،
پای ته درسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه.
ځینې مینې نیمګړې ښې وي
که نه، بالکل. بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي، ولا لمه پښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکی.
خو خبره دا چې د مونږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده، او دا چې رسېدلی یم نه یم رسېدلی
هغه به نور متوقع پرېږدو.
هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اوریدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم.
نه نه دومره اقرار وکړه، فون بیا نه دې پټې خبرې.
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شیرو په اړه دی بیا هم مینه، هم څوک چې مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سل په سلام منم. څومره شیرونه دی فقط د مینې د پاره ویلې دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعري یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ز ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزل به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 اتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي. که نه خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دا ونه دی وکړه سی وروسته له دې وظیفه دی درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خبرونه دی پر مخ وړله، او وروسته له هغه دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانه نو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي، او ډیر زیات پرمختګ کړی، او شعرونه او کتابونه ټولګي لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخص انداده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسی په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه به، او یا هم که تا لوستل، او یا هم کم داسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري. بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې، خو د ادبي خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم، دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یو لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د همغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل دا په ما ډیر زیات تاثیر وکړ. که څه ما د هغې نه مخکې نورې برنامه درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډیر خوښوي، سندرې هم ډیره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډیرې خوښیږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او ما هغه سندرې سی ډیر خوښیږي د خبرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
او په ډیره مننه، بالکل زه سندرې ډیر زیاتې اورم، یعنی له هغه ډیر سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، او وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څو وخت زه پیدا کوم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښیږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډیر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډیر خوښیږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډیر خوښ دی، ډیر ښه شعر انتخابوي، ډیر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
مسجد کا بت خانہ دا دستو د انسان خونري زي بن پر د مذهب دنیا پرستو د انسان خونري زي بن پر لوی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدا بے مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدا چی جانا پکیو سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہگے نیم کا مسجد یا بتخانہ دا دے پہغے نیم تو مسجد یا بتخانہ دا
ستا پسرا دا دیوانی تا یو پی
تاسبیا هم خراغلاستم خبرونی ته هله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځیدل وی خوخه سوي وی مو وی او خوان مو تری اخیستې وی بیا هم له موږ سره اغلی نفیسه سحر قدرمن لیکوال او شاعره په خبرونی کې میلمانه درځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې د سي کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنی ولرم. نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه هدر سوال دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بلې خو پوښتنه مو وکړله لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي. له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ماوتا
تړلي اوسو چې ادبیات وایم.
ډېر ښه. ماوتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی، ول متاسفانه بعضی وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بل برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډیره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیک ژبه نه ده دلته، نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیک ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم، ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، ویني یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د مختصو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالي د انسان په ژوند باندې تا د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې کی. یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي، ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زمونږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې تازه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده، نو دا ډیر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو، بله ورځ مې فیسبوک کې لیکلي وو چې هغه زما د شیر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه دریو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانه شي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
ده. بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرې بېرته ځان ته راکش کړه، تر دې چې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله منده یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي، او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې، او خپلې دنیا ته راوګرځې، او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي، او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې نجونې اشپزي کوي، کله سې کالی مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه. او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله هغه د څه ورته وایي، هغه یو
کلتور
مال مو دی، سر او خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقه منده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډیر کله.
بس نو زه منتظر یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلی څوک نه دی
ولی ما جان زاک مې خپل نه دی خو مطلب هڅه کوم ولی زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
سندرغاړې شم کنه هغه څه مختص کېدای نه شي ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډوډي زمزمې سي کوي ځان سره ما غي وراته وکړه نو اوس هغه ګډوډ ترنم سي کوي اما غي او ګډوډ ترنم تراته وای نه نه ما پر زید دي چې اوریدون کې راډیو او ریاست نش بیا راډیو بند کی نه بندي هم ته نه یم چې لدی بتیر شوخه سمه ده کومه سندره غواړې چې درته خبرای کم ترنم خو دی ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضه رسوي
او سمه زه بیا غو بتا تا کوم بیا بت را ته نظر را کی چې आवाज می څنګه
دسی نه سي زه غدر په ریکارډ کوم او ته خبرونه کی واچو
نه سه کو ژورنالستان یا سه بي اجازه کار
کومه سندره درته خبره کوم
سندره راځه د جاوید امرخیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرمن اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تا سخرا غلاس و یما هلمنده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځې دلوي نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلا برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس اول د تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلا خبرونه او برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسا سوال دی بالکل سرنګ چتایا دا ونه کرما په رادیو کې په بیلا بیلو برخو کې کاغذ سیاسی وی ټولنیز وی حقوقي برنامه وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینت لرم یوازې نه زای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفته مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدونکو د موږ ټولې برنامه لایف وي ان ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټولې برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېر کم وي په ورستیو کې ځکه چې نور تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی اور سره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه میغه خبرونه مخته وړه غم د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما پر رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په پونه کې دوه ځله واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کې یعنی دومره علاقمن لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولی ما دومره علاقمن دي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر حساب مې کول چې اوریدونکو خوخ وساتم ځکه پونه کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدر زیات
بل پوښتنه دا څومره خپسې وي په هغه ورځو پسې په هغه خپرونه او سټوډیو راډیو کار کولو پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودل هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېر زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې هم ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او کنه
زغوارم چې دا اوسم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمينه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپل خاوره هیره کې مثلا ته په خپل مسلک کې کافی تجربه لري ته به څنګه وشکړل چې بیا راسه له صفر په بل ځای کې شروع کړی. دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېر مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولای. خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په ما خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولای محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلای هغوی ته څه پکار ده؟ آیا ځکه ډیری داسې انجونې دي هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري. آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا چې زمونږ او تاسې ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډیر حاکم دی او ډیر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکلی مجانې یعنی دی جلی یو یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي یو 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 خوږوالی و د دې په ترنم کې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغل په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دی نه غوښتل بل چاته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټیکټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نه شي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټیکټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې دې نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټیکټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
که چیرته انسان ناامید سي بیا ژوند نسي کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې کیږي او مثلا دوی نه ستایل کیږي، خو دوی دې دغه سي قرار یو چې په خلم په کور کې نه کینی، خپل استعداد نور ته وخی، استعداد تر نور ورسې پری دي چې نور خلق له دوی یو څه زده کی او د دوی نه یو ډول تانګیزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي، هېڅکله ماته کم نه دی، هغه دې ځان کم ونه ګڼي، تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي، رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دی ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جانې. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بیرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم، داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده، کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم، اته ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ویم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار پکې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کې مونږ ته رسېدي دلته نه شته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نه شم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې. خوشحاله اوسې، له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ماته مو وخت راکړه. کور مودان خوشاله اوسه
کور آباد سلامت اوسه خدای پمن
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.